همکاری تاسې ته وړاندې کوم. تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. په دې خبري ټولګه کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګه په کونړ ولایت کې د زورواکو لخوا د ځنګلونو پر پرې کولو اندېښنه ښیي، خو په سر کې هم خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې د عراق د پلازمینې بغداد په ختیځ کې موټر بم حمله شوې ده، او کسان په بیت المقدس کې د یوې اسرائیلي سرتیري د محکومېدو په اعتراض تر یوې مظاهرې وروسته ونیول شول. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان خبرونه اورو چې محمد حدیث پردیس چمتو کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې علي شوراوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو جامع طرحه چمتو کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی په هر قیمت چې وي باید د کونړ له ځنګلونو ساتنه وشي، او د درې صوفیا کولنګ ترمنځ د 138 کیلومتره سړک د پخولو تړون نن د ولسمشر غنی په حضور کې له یو چینایي شرکت سره لاسلیک شو. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د سولې علي شوراوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو جامع طرحه چمتو کړې ده. په نړیوالو چارو کې دغه شورا سلاکار محمد اسماعیل قاسمیان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په یاده طرحه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په عملی لارو چارو غور شوی دی.
یک استراتژی جدیدی که به اساس از او یک پلان ملی برای صلح تنظیم خواهد شد انشالله، به ظرف یک دو ماه باید از تصویب مجمع عمومی شورای عالی صلح هم بگذره.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې همدانن یو شمیر کارپوهان او مدني فعالانو په کابل کې د خبری غونډې پر مهال انتقاد وکړ چې واقعي د سولې علي شورا د سولې لپاره هیڅ ډول عملی پالیسی نه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په هر قیمت چې وي باید د کونړ له ځنګلونو ساتنه وشي. فضل هادي مسلمیار نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته ویل چې د سنا مجلس یو پلاوی باید کونړ ته لاړ شي او هلته دې راپورته شوې لانجې هر اړخیزه څېړنه وکړي. د ښاغلي مسلمیار په خبره د ملي شتمنیو ساتل د هر افغان ملي وجیبه ده، او په دې برخه کې هیڅ ډول ناغېړي د منلو نه ده.
زمونه د افغانستان سرمایه ده، نه د کونړ. نو حراست او ساتل په موږ او تاسو باندې لازمي او فرض دی، او باید په هر شکل چې دې نه ساتنه وکړو.
په ورته وخت کې په مشانو جرګې کې د کونړ ځینې سناتوران به وایي چې په کونړ کې د ځنګلونو غیر قانوني وهل لډيري مودې دوام لري، خو مرکزی حکومت تر اوسه اقدام نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې نن د کونړ په مرکز سدابات کې یو شمیر خلکو په دغه ولایت کې د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو په خبرګون کې مظاهره هم وکړه. که څه هم لاریون کوونکو ادعا کوله چې د کونړ سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د ځنګلونو په قطع کولو کې لاس لري، خو وړاندې د کونړ امنیه قومندان ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي څو ځنګلونه قطع او قاچاق کړي. د درې صوفیا کولنګ ترمنځ د 138 کیلومتره سړک د پخولو تړون د نن د ولسمشر په حضور کې له یو چینایي شرکت سره لاسلیک شو. د فواید عامې وزارت د معلوماتو له مخې یاد سړک به په اساسي ډول د یو چینایي شرکت له لوري ورغول شي. په همدې مناسبت پارک کې جوړ شوې غونډې ته د چینایي شرکت مشر لوکشین په خبرو کې ډاډ ورکړ چې یاد سړک به د نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره جوړ شي. او وروستۍ خبر د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د کرکټ د ملي لوبغاړي شاپور زدران د قضیې په اړه څېړنې کوي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پر شاپور زدران د وسلوال برید په اړه څېړنې پیل شوې، خو د زیاتو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی شاپور زدران پرون شپه د کابل ښار په بګرامي ولسوالۍ کې د وسلوال برید لاندې راغی، خو دی او ورور یې له دغه بریدار روغ ووتل. د افغانستان لنډ خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ همکار صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د عراق د پلازمینې بغداد په ختیځ کې موټر بم حمله شوې ده. اټکل کېږي چې په شویمیشته ناحیه جمیله کې به د نننۍ حملې له کبله خلکو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې وي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په چاودنې کې شپږ کسان وژل شوي، او په ځینو نورو کې دغه شمیر دیارلس تنه ښوول شوی دی. په دې چاودنې کې چې د ترکاریو په یوه مارکیټ کې وسوه، په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. د پیښې یوه عیني شاهد رویټرز اژانس ته وویل.
هاي العلوه عده مرات صارت في انفجار.
د ترکاریو په دې عمده فروشي کې هر وخت به می حمله کیږي. دلته غزمه یا هم پوسټنه څه چې امن یې ټینګ کړي. خلک د باندې وځي وجل کیږي که په کور کې پاتې کیږي لولوږی مري. د اسلامي دولت ترورستي ډلې په یو انلاین اعلامیه کې د دې حمله مسولیت منلی دی. بلخوا ترکیه ته نږدې د سوریې په سرحدي شارګي کې د تیلو د یو ټانکر په چاودنه کې پلسګونو تنه وجل سوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي چې پرون په شمالي شهر ایزاس کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دی اته څلوېښت تنه وجل سوي دي. اکثره وژل سوي کسان ملکیان دي خو ویل کېږي چې د هغو په منځ کې د سوریې د دولت څوارلس وسلوال مخالفان هم شامل دي. په لندن کې میاشتې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې دا هم ویلي چې په دې چاودنې کې پلسګونو نور سخت ژوبل سوي دي. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. دا د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د ډسمبر پر دیرشمه د اوربند له ټینګېدو وروسته دویمه لویه پیښه ده. و کسان په بیت المقدس کې د یو اسرایلی سرتیری د محکومیدو په اعتراض تر یوې مظاهرې وروسته ونیول سول. دغه سرتیری د یو ټپي سوي فلسطیني په وژنې تورن دی. دغه و کسان نن د ولسمشر د استوګنې ځای ته نږدې ونیول سول. یوې پوځي محکمې تیره چهارشنبه اسرایلی سرتیری بریدګای ایلور ازاریا چې شل کلن او د فرانسې تابعیت هم لري د وژنې له کبله مجرم وپیژند. د شی په څه باندې شل کاله بند محکوم سي. دغه قضیه په هغه وخت پورې تړلې ده چې د 2018 میلادي کال په لومړیو کې په هیبرون ښار کې ازاریا د پوځي ډاکټر په توګه کار کاوه. د دوو فلسطینیانو له ډلې چې د چړې په مرسته یې حمله کړې وه یوې د ډزو له کبله ځای پر ځای ووژل سو. دویم تن چې د یویشتو کالو وو او په ټپي حالت کې پروت و د ازاریا لخوا پر سر په مرمۍ وویشتل سو. اسرائیلی سرتیری ازاریا محکمې ته ویلي دغه فلسطینی ځکه ووژه چې فکر یې کاوه شایي خطر به ورڅخه پیش وو یا هم شایي منفجر مواد ورسره وي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي فکر کوي چې دغه سرتیری ته باید عفو وسي. او امریکایي څارنوالانو یو تن د فلوریدا په هوایي ډګر کې پر خلکو د ډزو په تړاو رسمن تورن کړ. شپږویشت کلن استیبان سانتیاګو د فلوریدا په نړیوال هوایي ډګر کې د پنځو تنو په وژلو او شپږو نورو په ټپي کولو تورن سو. دغه برید د جمعې پورا سوی و. پلټونکي په دې څېړنه کوي چې آیا دغه کس عقلي او عصبي ستونزه درلوده او د همدې کبل پر خلکو ډزې کړي که څنګه. د محاکمې په جریان کې دی د وسلو په لېږد او خونړۍ حمله تورن سو چې د بېګناه انسانانو د وژنې سبب سوه. په امریکا کې د دغسې وژنو لپاره مجازات حتی کیدای سي اعدام هم وي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره وایي سنتیاګو چې څه موده یې د عراق په جګړه کې برخه اخیستې وه له الاسکا څخه د همدې حملې په نیت فلوریدا ته ورغلی و. د دې ادارې یو خاص مامور جورج پیرو د امریکا سی بی اس ټلویزیون ته وویل
We've conducted roughly 175 witness interviews.
موږ نږدې یو سلو پنځه اویا عیني شاهدانو سره مرکې وکړي. ویډیوګانې او نور فزیکي شواهد مو راټول کړي چې موږ د تحقیقاتو پر مهال د هر ډول معلوماتو ترلاسه کولو لپاره خپل کار ته ادامه ورکړو. د سنتیاګو ورور ویلي چې په وروستیو کې د نوموړي د رواني ناروغۍ درملنه روانه وه. اوس هم عبادالله حننځی د هوا له حال سره.
سلام، دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوي. کابل کې به آسمان صافي د تودوخې لوړه درجه دوه او ټیټه یې منفي شپاړس. هرات کې به هم آسمان صافي د تودوخې لوړه درجه یولس او ټیټه یې منفي درې. قندهار کې به هم آسمان صافي د تودوخې لوړه درجه یولس او ټیټه یې منفي څلور. غزني کې به آسمان صافي د تودوخې لوړه درجه یو او ټیټه یې منفي یولس. بامیانو کې به آسمان صافي د تودوخې لوړه درجه شپاړس او ټیټه یې منفي درویشت. خو په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه منفی دوه. جلال آباد کې به آسمان صافي د تودوخې لوړه درجه دولس او ټیټه منفي یو. بدخشان کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه منفي درویشت. او ګردیز کې به آسمان صافي د تودوخې لوړه درجه درې او ټیټه منفي پنځلس.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ د خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې ازادۍ رادیو ډاٹ کام یا ازادۍ رادیو ډاٹ اور کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګه په کونړ ولایت کې د زورواکو لخوا د ځنګلونو پر پرې کولو اندېښنه څرګندوي.
ځنګلونه د افغانستان سرمایه ده، نه د کونړ. حراست دی او ساتلې په موږ او تاسو باندې لازمي او فرض دی او باید په هر شکل چې دې نه ساتنه وکړو.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمیر غړي او د چارو کارپوهان د اسلامي هیوادونو د ترهګری ضد اتحاد د مشر په توګه د راحل شریف ټاکل کېدل نامناسب بولي.
د راحل شریف دخل په ټاکل کېده زموږ د وطن د فارې ډېر خطرناک دی. یو لوی بازیګر دی، دی کولی شي چې دا د نورو مملکتو د وجو ځان خواته د پاکستان خواته واړوي.
که تر پایه را سره ملتیا وکړئ، دا او یو شمیر نور موضوعات به د ازادۍ راډیو په همدې خپرونه کې واورئ. د افغانستان د مشرانو جرګه په کونړ ولایت کې د زورواکو لخوا د ځنګلونو پر پرې کولو اندېښنه ښیي. د دغې جرګې غړیو نن په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د ځنګلونو د پرې کولو مخنیوی او خوندي ساتلو ته اقدام وکړي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي د ځنګلونو پرې کول او د لرګیو قاچاق یې منع کړی او پولیس ګمارل سوي چې د دې کار عاملین ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د ځنګلونو د وضعیت د ارزولو لپاره یو پلاوی د کونړ ولایت ته واستوي. د دغه جرګې غړو د یک شنبې په ورځ په کونړ ولایت کې د ځنګلونو په پرې کولو اندېښنه وښوده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په دې اړه د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل ځنګلونه د هیواد شتمني ده او باید خوندي وساتل شي.
مختلف هیئت د افغانستان شمول هیئت لا شیل ته وضعیت وګوري که واقعا د ځنګلونو دغه وحشت او دهشت په همدغه حالت روان دي. ځنګلونه د افغانستان سرمایه ده نه د کونړ. نو حراست او ساتل یې په موږ او تاسو باندې لازمي او فرض دي او باید په هر شکل چې د دې نه ساتنه وکړو. زما مشوره دا ده که تاسو بنئ او پنځه نفر څلور نفر ساتو صاحبان د لاړ شي همدا نن سبا د خپلو بررسي او معلوماتو کې بیرته دې راشي او یا سه شنبه ورځ دلته مجلس عمومي ته گزارش ورکړي.
په مشرانو جرګه کې د کونړ سناتور محمد طویب عطا وویل هر ورځ د دغو ځنګلونو شاوخوا درې زره ونې د زورواکو لخوا پرې کیږي. د ده په خبره موضوع څو ځله له سیمه ییزو او مرکزي اړوندو ادارو سره شریکه کړې خو په اړه یې هیڅ اقدام نه دی شوی. پخوا تر دې هم د خوست او تخار په ولایتونو کې ځایي اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د ځنګلونو په پرې کولو اندېښنې ښودلې دي. ویل کیږي چې ځنګلونه په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، بادغیس، تخار او سمنګانو په ولایتونو کې ولاړ دي چې ډېر ځله د ځایي اوسیدونکو او زورواکو لخوا په غیر قانوني توګه پرې کیږي. په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د ځنګلونو پرې کول او د لرګیو قاچاق یې د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی. د دغه وزارت ویان لطفالله راشد ازادي راډیو ته وویل ډیری دغه ځنګلونه د زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا پرې او پاکستان ته قاچاق کیږي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د ځنګلونو وهلو او د لرګیو قاچاق یې منع دی او هر څوک چې دغه کار ته هڅه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د بویل د ځنګلونو وهل او بهر ته د لرګیو قاچاق په مجموع کې منع دی. اړوندو پولیسو ته دنده سپارل شوې چې هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې د ځنګلونو د پرې کولو اقدام وکړي. موږ څو نقلیه واسطې راګرځولي او هیچ چا ته چې په هره سطح کې وي بیا هم اجازه نه ورکوو چې دغه کار وکړي. دغه کار په جدي توګه زموږ پر مخ کې دی او باید په اړه اجرات وکړو. ځینو سناتورانو وویل که حکومت د ځنګلونو ساتلو او پراختیا ته پام وکړي له یوې خوا به د هوا د ککړتیا مخه ونیول شي او له بلې خوا به د هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته شوې وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ترنو اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې په کونړ ولایت کې د زورواکو لخوا د ځنګلونو په پرې کولو اندېښنه څرګنده کړې. په ورته وخت کې نن په کونړ ولایت کې هم په دې اړه باندې مظاهره وسوه. دا مهال رسره زموږ همکار هلا انوري د ټلیفون په مستقیمه کرخه کې د انوري صاحب که د دې مظاهرې په د جزئیاتو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي. داسې ویل کیږي چې مظاهره پای ته رسېدلې ده. د مظاهره چانو غوښتنې څه وي؟
مننه. او مظاهره پای ته رسېدل تقریبا 9 بجې شروع شوې وه او 2 بجې د ماسپښین پای ته ورسېدله. دوی د اسدآباد مرکزی چوک د شهیدانو چوک بند کړی و څو ساعتو دپاره او دوی یو سوزکی د لرګونه ډک کړی و د جوړو شو وهادونه چې کړکۍ او دروازې پکې وې هغه یې وسوځولو. او بیا د ولسي د ولایتي شورا د قومي مشرانو او سپین ږیرو او همدارنګه د دیني عالمانو په منځګړیتوب باندې چې هغوی د کونړ والي سره وکتل غوی ته اطمینان ورکوالی چې زبدغه د دوی ټول ستونز کمې دي.
انوري صاحب بخانه سره انوري صاحب مظاهره چانو غختنه څه وي چې مظاهره کړي و؟
د مظاهره چانو یوازینې غختنه دا وي چې دوی کمې زنګلونه چې کوم وهل شوی دي پوخای یا اوس وهل کیږي دا غوی هغه لرګونه او د وهل شو لرګونه چې دوی کوم پاخه مواد جوړ کړي دي دوی ته باید انتقال اجازه ورکړي شي. دوی سره یو مسوبه هم په لاس کې و چې د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیسیون لخوا را لېږل شوی و او په هغې باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت د اجرایي رئیس لخوا امضا شوی وه. هغه خلکو ته ښودله مطبوعات ته ښودله ویل چې مونږ د دغې پاسات باندې موټرې بار کړې وې مونږ ته اجازه راکول شوې وه د والي لخوا نه او والي غوښتل چې دغه مصوبه پلي کړي خو دوه ورځې دغه انتقال دوام وکړ او د هغې نه وروسته امنی قومندان بند کړم. موږ چې کله د امنی قومندان ته ورولو هغه موویل چې زه د دغه انتقال مخالف د کوم چې دې سره به د کونړ نور زنګلونه هم ووهل شي او دغه د انتقال اجازه چې ورکول شوې ده د افغانستان د اساسي قانون د 15 ماده مخالفه ده بالکل چې هغه زنګلونو ساتنه. بله
انور صاحب که په د ورسې پتو پښتنې پتو که په لاندو راته وایي چې د مشانو جرګینن په کونړ ولایت کې د ځنګلونو پر وهنه اندېښنه څرګنده کړې ده. اوس هم په کونړ ولایت کې ځنګلونه ویل کیږي قاچاقيږي که په دې اړه ورسې معلومات راکې؟
بله ځنګلونه وهل کیږي په لرو پرتو سیمو کې دا دلته امنیتي مسولین هم مانی د کونړ والی هم مانی چې هغه سیمې چې هلته امنیتي ځواکونه نشي تللی حکومت نشته دی هلته او هغه سیمې د مخالفینو په لاس کې دي یا د قومي مشرانو یو شمېر خلکو قومونو په لاس کې دي هلته وهل کیږي. مثلا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په د دیوګل درې په 40 کې د ماڼودي ولسوالۍ په کوړنګل سیمه کې یا د
انوري صاحب لکه تاسو ول چې اوسم د ځنګلونو وهل دوام لري دوی خو د ځنګلونو چکله ویل هی ویل کیږي لرګي کې داسې قاچاق سپلارو باندې یعنی د کونړ په دغه کومې لارې چې د نور مرکزی ولایتونو سره وصل دي بیا امنیتي چارواکي څو وایي چې دوی خو کله چې دا وویل چې بیا قاچاقي د مخنیوي لپاره کوم اقدامات سوي دي کړي دي نه دي کړي څه ډول اقدامات لدی وروسته کوي؟
زه همدې خبرې تراسلم چې دغه نوی امنی قومندان چې د کومې ورځې څخه راغلی دی دی سخت قیدات را لګولي په پولیسو باندې. مخکې به په تور سړک باندې د کونړ جلال آباد ترمنځ کوم سړک دی یا نور سړکونه په دې باندې به دغه لرګي انتقالېدل خو دا چې راغلی کله به د سیند په سیند تر انتقالېدل خو دا چې راغلی دی دغه قاچاق بند کړي دي. کېدای شي لرې پرتو سیمو کې پاکستان ته چېرته اوړي په غرونو کې داغه پاره تر اوسه کوم معلومات نشته دی ولته واوري شوی دی اوس دې شغم پن شوی خو د زنګلون وهل دوام لري.
مننه درنو ریدونکو زمونږ همکار رحمه الله انوري ل کونړ ولایت څخه وچه د هلته د زنګلون د وهلو امدارنګ د لرګي د قاچاق پړه ل اوریدونکو سره معلومات شریکول.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان د اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ ضد اتحاد مشر په توګه د راحل شریف ټاکل کېدل نامناسب بولي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دغه څرګندونې له پاکستانی خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې کړي او ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان حکومت سره تر سلا مشورو وروسته سوي. نور حال د محمد واصل وصال په راپور کې.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې د اسلامي هیوادونو په ترهګرۍ ضد اتحاد کې اکثره شامل هیوادونه په خپل په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل دي او د راحل شریف ټاکل د داشن اتحاد د مشر په توګه نامناسب او بې اغېز دي. د دغه کمیسیون یو غړي نادرخان کټوازی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه اتحاد کې شامل اکثره هیوادونه د ترهګرۍ لمنځه وړلو ته ژمن نه دي او دوی په خپل په یو ډول نه یو ډول په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري.
دغه هیوادونه په خپل باندې د بیلابیل ډلې ته ترهګر ویل کېږي. هغه بل هیواد بیا هغه ډله قهرمانې ازادي غوښتونکي بولي. موږ تاسې وینو چې سوریه او لیبیا او عراق او شام او افغانستان او خپله پاکستان او په دغه غو کې کومې ډلې دي چې د هغو حکومتونو په ګټه باندې کار کوي. هغه کوم تروریستي ډلې دي هغه دوی ورته د ازادي غوښتونکي یا قهرمانان او مقابل لوري کې بیا هم په همدې شکل باندې نو له دغه څخه د ماده شته وخونه
خغله کټوازه د دغه اتحاد د مشر پتوګه د راحل شریف ټاکل کېدل مناسب نه غنی وای چې د دغه اتحاد مشر باید داسې یو کس تور کړ شوی وای چې د ترهګر څخه د ملاتړ له تورونو پاک وای دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر پاکستانی رسنیو ویلي چې د دغه هیواد د پوځ په خوانی لوی درستیز متقاعد جنرال راحل شریف د 9 اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ ضد اتحاد مشر ټاکل شوی دی. د پاکستان یو ځایي ټلویزیوني چینل جیو سره د خبرو اترو پر مهال د دغه هیواد دفاع وزیر خواجه آصف د دې خبرې پخلی کړی دی. د ښاغلي آصف په خبره دا پریکړه د پاکستان حکومت سره له سلا مشورو وروسته شوې ده. د اسلامي هیوادونو په پوځي اتحاد کې مصر، قطر، متحده عربي امارات، ترکیه، ماليزیا، پاکستان او ځینې افریقایي هیوادونه شامل دي. د معلوماتو له مخې د 2015 کال په دسمبر میاشت کې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره د سعودي عربستان په مشۍ د 150 اسلامي هیوادونو د پوځي ټلوالې د جوړولو پلان شوی و. په دغه اتحاد کې په لومړي سر کې 24 هیوادونه ول، خو وروسته دغه شمیر 39 هیوادونو ته ورسید. ومو غوښتل چې د دغه موضوع په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د بیا بیا هڅو باوجود بریالي نه شو. په ورته وخت کې یو شمیر افغان پوځي کارپوهان د اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ ضد اتحاد د مشر په توګه د راحل شریف ټاکل کېدل د پوښتنې وړ ګڼي، وایي چې داسې یو کس چې پخپله د ترهګرو روزونکی و څنګه ورته د دغه اتحاد مشري ورکړل شوې ده. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې راحل شریف په رښتیا سره د دغه اتحاد مشر ټاکل شوی وي، دا د افغانستان او سیمې د هیوادونو لپاره ډېر د اندېښنې وړ موضوع ده.
زه فکر کوم چې د راحل شریف دخل په ټاکل کېده زموږ د وطن دپاره ډېر خطرناک چې دا یو لوی بازیګر ده. دی کولی شي چې دا د نورو مملکتو د اسلامي مملکتو توجه د ځان خواته د پاکستان خواته واړوي، او زمونږ هغه هیلې چې له اسلامي هیوادونو سره دي چې دوی به له مونږ سره د ترهګرۍ په ځپلو کې کومک وکړه یا به د خپلې پیسې کې مونږ سره کومک وکړه، زه فکر کوم د ده موجودیت د مونږ دپاره په دې پوست کې ډېر ضررناک
دا چې د پاکستاني چارواکو او رسنیو دغه ادعاوې به تر کومه رښتینې ثابتېږي، دا به د اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ ضد اتحاد تر رسمي دریځ وروسته معلومه شي. خو هغه څه چې روښانه دي هغه دا چې په 1300 کلونو کې پاکستان د افغانستان لخوا د ترهګرو په ملاتړ تورن هیواد بلل شوی، او ستونزمنه به وي چې دغه هیواد د پوځ پخوانی مشر د یاد اتحاد د مشر په توګه د دغه هیواد اعتماد او باور خپل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د آریانا افغان هوایی شرکت مسولینو د اشتی صوب رسپانی هغه چلنیز راپور بی بنسټ وباله چې په دغه شرکت کې د اختلاس په اړه خبر کړی وو. د دغه شرکت د سوداګریز څنګه مرستیال عبدالعلی فروغ نن په همدې اړه جوړه شوې خبری ناستې ته وویل چې آریانا افغان هوایی شرکت اوس مهال د پرمختګ په حال کې ده او ډیره لاسته راوړنې لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون غړي میربت خان منګل ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسیون پریکړه کړې چې ډېر ژر به دواړه لوري خپلې غونډې ته راوغواړي. په دې اړه سباون کاکړ راپور کوي.
د آریانا افغان هوایی شرکت مسول وای د اشتی صوب ورځپاڼې څېړنیز راپور په دغه شرکت د اختلاس د موجودیت په اړه بې بنسټ دی. د دغه شرکت د سوداګرۍ د څانګې مرستیال عبدالعلي فروغ د یکشنبې په ورځ په همدې اړه جوړې شوې خبري ناستې د یادې ورځپاڼې د راپور د ردولو په ترڅ کې وویل چې رسنیو ته ټول معلومات په بشپړ ډول نه دي رسېدلي، نو ځکه دغه ستونزه رامنځته شوې ده.
ما فکر میکنیم
دی وای موږ فکر کوو او باور لرو چې رسنوی ته معلومات په بشپړ ډول نه دي رسیدلی، نو په همدې خاطر کوم راپور چې نشر شوی ټول واقعیتونه نه دي انعکاس کړي. د آریانا افغان هوایی شرکت مسؤلین په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د روان مریض کال د جدید میاشتې په 15 نیټه کابل چاپ هاشتی صبح ورځپاڼې په خپل یوه څېړنیز راپور کې ویلي چې په روان مریض کال کې د حجانو د انتخاب په برخه کې د آریانا افغان هوایی شرکت تړون غیر قانونی دی، او د دوی د لیر په پروسه کې هم 2 میلیون ډالر حیف مایل شوی دی. په راپور کې دغه شان ویل شوی چې دغه تړون د افغانستان د اساسي قانون او تدارکاتو قانون هم نقض کړی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون غړی میربت خان منګل وایي چې دغه کمیسیون پریکړه کړې چې ډیر ژر به دواړه لوري د یاد راپور او د اریانا افغان هوا شرکت د دفاع په تړاو خپل کمیسیون ته ور وغواړي. د شغل منګل په خبره کې چیرې د هر لوري ادا غلطه ثابته شوه، عدلي او قضایي ارګان ته به معرفي شي.
نن د کمیسیون غونډه وه، په دې غونډه کې فیصله شوې ده چې مسولین را وغواړو او بل اخره په دې ارتباط او د حق تر وغواړو چې څه پېښ شوي دي، دا واقعیت لري او کمی لري.
اریانا افغان هوای شرکت یوازنی دولتي هوای شرکت دی چې له فعالیت څخه د شپې تکل تیریږي او په افغانستان کې دننه او بهر پروازونه لري. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې او طبي سرچینو کمیسیون وای که حکومت په دغه هیواد کې د نادرو حیواناتو او لوتونکو وضعیت ته پام ونه کړي، نسل به یې کم سي. د دغه کمیسیون مرستیال صفي الله مسلم د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی څو ځلې دغه موضوع له حکومتي چارواکو سره شریکه کړي خو په اړه هیڅ اقدام نه دی سوی. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین هم په هیواد کې د نادرو حیواناتو او لوتونکو وضعیت ته اندېښمن دي. تفصیل د خان محمد سین پور راپور کې
د افغانستان د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې او طبي منابعو کمیسون له حکومت غواړي چې د نادرو او کمیابو حیواناتو او لوتونکو د غیر قانوني ښکار او قاچاق مخه ونیسي. د دې کمیسیون مرستیال صفی الله مسلم د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د دغو حیواناتو او لوتونکو وضعیت ته پام ونه شي، نسل به د کمښت وروستي حد ته ورسیږي. خاغلی مسلم وویل دغه مسئله دوی څو ځله د حکومت له مسؤلینو سره شریکه کړې خو په اړه اقدام نه دی شوی. د وویل د کورنیانو او بهرنیانو لخوا غیر قانوني ښکار کیږي، همدارنګه داسې ډېرې ناغېړې هم شوي چې حیوانات او الوتونکي د نشت حالت ته رسولي. مونږ د بدخشان په سیمه کې شاهدان یو چې ښکاریان له پاکستان څخه راځي، د دغو حیواناتو او الوتونکو ښکار کوي او قاچاق کوي. په نورو ولایتونو کې هم دا مسئله شته، لکه په هرات او فاریاب کې چې د هیواد له پولې څخه قاچاق کیږي. خاغلی مسلم وایي که څه هم د حیواناتو او الوتونکو ښکار منع اعلان شوی خو بیا هم لیدل کیږي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې خلک د دغو حیواناتو او الوتونکو ښکار کوي. شاوخوا څلور ورځې مخکې خلکو د فراه ولایت د پرچمن په ولسوالۍ کې یو سپین پړانګ ژوندی ښکار کړ او مسؤلینو ته یې وسپاره. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې دغه پړانګ اوس له امنیتي ځواکونو سره دی او دوه میاشتې وروسته به اصلي سیمې ته ولېږدول شي. دغه اداره وایي په هیواد کې د کامیابو حیواناتو او الوتونکو پر وضعیت اندېښمنه ده او وایي چې که څوک د نادرو حیواناتو او الوتونکو د ښکار هڅه وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه ادارې مسؤلین وایي سابیریایي کولنګ، د واورې پړانګ، مارکوپولو پسونه، ګیدړ، غرنۍ پیشو او چیتا پړانګ د افغانستان کامیابه حیوانات دي چې که پام ورته ونه شي نو ټول به ورک شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي له روسیې سره د اړیکو خوالی ښه کار دی. هغه دا خبره په ټویټر کې یو ورځ وروسته له دې وکړه چې د امریکا متحده ایالتونو یو استخباراتي راپور څرګنده کړه چې د روسیې ولسمشر په خپله د امریکا په انتخاباتو کې د ترامپ په ګټه د سایبري کمپاین امر کړی و. تر دې مخکې ترامپ د سایبري حملو د مخنیوي په هدف د طرحې د جوړولو ژمنه کړې وه. صفي الله ستانځي په دې اړه راپور کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له روسیې سره د اړیکو په خوالی ټینګار کړی دی. هغه دا ټینګار یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو په یو استخباراتي رپورټ کې راغلی و چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د ډونالد ترامپ په ګټه د سایبري کمپاین د ترسره کولو امر کړی و. ترامپ پرون سهار په دې اړه ټویټ وکړ او ویل چې له روسیې سره د ښو اړیکو لرل یو ښه کار دی، بد کار نه دی، یوازې احمق خلک به فکر کوي چې د خو اړیکو لرل بد دي. د ترامپ دا تازه واده له مسکو سره د اړیکو د خکولو په خاطر د هغه له پخوانی سرګندونو سره سمون خوري. د ډونالد ترامپ د پرونی ټویټ د لیکنی بڼه د هغه د وړ میورزي له سرګندونو سره چې د امریکا د استخباراتي ریپورت تر خبرېدو وروسته وکړي تفاوت درلود. ترامپ تر دې مخکې په یو بیان کې خپل ټیم غوښتي و چې د جمهوري ریاست په لومړیو درې میاشتو کې له سایبري حملو سره د مبارزې او د هغو د بندیدو په خاطر یو طرحه جوړه کړي. کرملین تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتي ریپورت په اړه څه نه دی ویلي، خو په لندن کې د روسیې سفارت پرون په یو ټویټري پیغام کې دا ریپورت خندونکی بللی دی. خو د امریکا د کانګرس ډیرو مهمو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړیو د امریکا د یاد استخباراتي ریپورت موندنې سمې بللې او اوس وخت د سنا جرګې درې بیلې کمیټې د سایبري کمپاین د څېړلو په حال کې دي. امریکا متحده ایالاتونو د تازه استخباراتي ریپورت موندنو د 2016 میلادي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې پر ډیموکراتي کاندید هیلری کلینټن د ډونالډ ترامپ بریا تر سیوري لاندې راوستي ده. تمه ده ښاغلی ترامپ په دوو اونیو کې دننه د امریکا متحده ایالاتونو د 45م جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي.
درنو اوریدونکو، دا مهال په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې سوې. محمد حدیث پر دې سټډیو ته راغلی ده. د دې مهال لنډ کورنۍ او بهرني خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو جامع طرحه چمتو کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په هر قیمت چې وي باید د کونړ له ځنګلونو ساتنه وشي. د دره صوفیا کولنګ ترمنځ د 138 کیلومتره سړک د پخولو تړون نن د ولسمشر غنی په حضور کې له یو چینایي شرکت سره لاسلیک شو. داریانا افغان هوایی شرکت هغه اداوی بی اساس او بللی چې گواکی په دغه شرکت کې فساد موجود دی. و کسان په بیت المقدس کې د یو اسرائیلی سرتیری د محکومیدو په اعتراض ترې وی مظاهرې ورسته ونیول شول. دغه سرتیری د یو ټپی شوی فلسطینی په وژنې تورن دی. ترکیه ته نږدې د سوریې په سرحدي ښار کې د تیلو د یو ټانکر په چاودنه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. او امریکایي څارنوالانو یو تن د فلوریدا په هوایي ډګر کې پر خلکو د ډزو په تړاو رسمن تورن کړ.
لاند کورنۍ او بهرني خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. اوس هم مرزي احمدزي ته غواګدو چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغړی شاپور زدران پرون شپه لیوی وسلواله حمله روغ ووت. د افغانستان د کرکټ بورډ پاین فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه اتنیمې بجې د کابل په بګرامۍ سیمه کې د شاپور زدران په موټر برید شوی دی، خو هغه اورور ته کوم زیان نه دی اوښتی. نوموړي زیاته کړه شاپور زدران او کورنۍ کومه شخصي دښمني نه لري. کېدای شي دا حمله د هغو بهرنۍ کړۍ لخوا شوې وي چې هڅه کوي د کرکټ بورډ اداره او دغه لوبه بدنامه کړي. شاپور زدران چې د ډېرې مودې لپاره په ټیم کې نه وو، یو ځل بیا د کرکټ ټیم ته راوبلل شو. د معلوماتو له مخې څو ورځې وړاندې د خوست د کرکټ سټډیوم د پرانیستلو په مراسمو کې هم پرې د برید هڅې وشوې، خو برید کوونکی ونیول شو. د افغانستان د مویتای فدراسیون وایي د مویتای سیالۍ په دوام کې به په روانه اونۍ کې هم شل سیالۍ ترسره کړي. د مویتای فدراسیون فنی مرستیال جمیل محمدی ازادي راډیو سره په امریکا کې ویل د مویتای په دغه لیګ سیالۍ کې 400 لوبغاړو ګډون کړی چې له دې ډلې به په شلو سیالۍ کې 30 تنه یوازې په روانه اونۍ کې سیالۍ ترسره کړي. نوموړی وایي دا ډول سیالۍ د نوو لوبغاړو لپاره یو خوب فرصت دی ترڅو خپل استعدادونه وښيي. نوموړي زیاته کړه چې د دغو سیالۍ هدف د مویتای ملي ټیم ته د 30 غوره سیرو پیژندل دی. تبدسل کې د چي مویتای سیالي تیرونه په کابل کې پیل شوې. او د هسپانیا د لالیګا فوټبال لیګ سیالۍ په دوام کې ریال مادرید وکړای شول 15 دی یو پر وړاندې ګرانادا ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د ریال مادرید د سانتیاګو برنابوا په استادیوم کې ترسره شوه. د ریال مادرید ټیم ګولونه رونالدو، اسکو، کریم بنزما او کارلوس ترسره کړل. د خبرونو پای.
له مرزی احمدزی نه په مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. اوس هم روزګان ولایت ته ځو. په روزګان ولایت کې د سټار موسسې له لوري له یو شمیر بېوزلو ښځو سره د شیدو د غواګانو مرسته وسوه. په عین حال کې یو شمیر ښځې وایي چې دوی یا د غواګانې به دوی ته د کورني اقتصاد په پښو درولو کې ورسره مرسته وکړي. نور حال زموږ همکار شریف الله شرافت له روزګان څخه راکوي.
د اورزګان سیمې چارواکي وای په دغه ولایت کې شزي د ناوړه دودونو قرباني سی وی او دته مجبور سوي چې خلکو ته د پکر لاس وشت کړي. د یکشنبه په ورځ په دغه ولایت کې د سټار موسسې له لوري لښمیر شذو سره د غواګانو مرسته وسوه. د سټار موسسې ولایتي مسول احمد زیا زادی راډیو ته ویل چې د شذو د کورنیک صد د لوړولو په مقصد تنه شذو ته په بیلابیل برخو کې پنی او هرپوي زده کړي ورکړي چې له جملې جرشتان شذو ته یو یو غوا هم ورکول سو. د نموړي په وینا شدی په پراتلونکو کې هم له شذو سره د سپه هدف ورته پروژې پلې کړي ترڅو په دغه ولایت کې شزي د فکر پر ځای کار ته مخه کړي.
سره شزنه خواندې د مختلفو درسونو څخه چې هغه ته ورکېدل فارغ استولې سو د موزي په حق له تجارت په حق له حقوق اقتصادي او مدني او ترڅنګ ورسره دوی ته نور د صحت په اړه ټریننګونه ورکېدل. نو بیا د هغه څخه تقریبا سره شزنه څخه 10% د سټار د موسې لخوا څخه کومک دي چې د سره شز څخه 10% پښه کامیاب سولې پروپوزلونه کې نو هغه د پاره موږ دغه ورستنی سروې ده چې 10% ته موږ غواړو تسلیم کړی دي.
د مسولینو په خبره چې اورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په دې ورستۍ جنگونو کې زیاتره خوندو د کورنۍ سرپرستان له لاس ورکړي او وڅې د کورنۍ چارې دي تور په غاړه دي. یو شمیر هغه خويندې چې د سټار موسسې له لوري ورته په بیلابیل برخو کې زده کړې ورکول سوي وایي چې دوی د لسو میاشتو په موده کې ډیر څه زده کړي چې په مرسته باندې د خپل کورنۍ اقتصاد پر پښو ودروي. دوی وایي چې په اورزګان ولایت کې لا هم ډیر ښځې نور ته د فقر لاس ورژدوي او دولت باید هغوی ته هم د کار زمینه برابره کړي ترڅو د دې اقتصادي ستونزې حل سي. یو شمیر شوزو ازادي راډیو ته داسې ویل
دغه غواره کړه د موږ یو مستې او یو شیدې او یو کوچی دغه به خرڅ کو خپل دایل د پاره به ګټه وکړو. د دا بالا مرسته موږ ته څوک نه دکړي چې موږ دغه غواره کړه د موږ د کوښنان د پاره خدای نه کوي ما یتیمان د کندان د نو دغه ګټه کو چې یو مستې او یو شیدې او یو شای خرڅ کو.
کچیر دوی کورنۍ اقتصاد ضعیف او کورنۍ مشکلات ولري بیا کولای شي دغه لار خپل اقتصاد لور کړي.
خدا ما ته ګټه ده بیا چې خپل جوړ کوم یو بل دغه خرڅ کوم یا دغه کوم هغه ما ته ګټه کوي.
دا یادونه ور ده چې تر دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د شوز چار ریاست ویلی و چې په دغه ولایت کې شوز له ګڼو څنډو سره لاس او گریوان دي او ډیر حقونه تر پښو لاندې سوي خو ولایتي ادارې بیا د شوز لپاره د ډیر کار کولو اجمنه کړې ده. شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
درنو اوریدونکو تاسو د محل زمو غغله ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو د سهار لو د ماخم تر او بجو پورې ژوندۍ خبرونه لري. تاسو کولای شئ زمو خبرونه راپورونه او نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org کې ووري او هم وګوري. اوس هم د ورکو عزیزانو پروګرام په دې هله چې په ستاسو په دغه پروګرام کې تاسو کوم خپل خپلوان عزیز پیدا سي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني په دې هله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریالي وسی طالب یم د تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل غږیز پیغام پرېږدئ، لطفا دغه پیغامونه لاندې ووایئ. په دغو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اورېدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې به ډېر هغه تلیفوني پیغامونه هم واورئ په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منظنډ و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211415. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه خبرې په آزادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورید کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خپاره کړو په کومو کې چې د تاسې د ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. دا هغه تلیفوني پیغامونه دي چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته در واورو چې یو شخص د ځان په هکله موږ ته پیغام رالیږلی دی. دی وایي چې اکبر شاه ماشوم نومیږي او له 5 وایي څخه دی. په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه اکبر شاه ماشوم د 6500 څخه خبرې کوم. زه د کرزی په دوم کال د کور څخه راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیانو یا نکاکان غونه ټوله ورک دي. زه غواړم چې خپل کور بیدا کړم. هر څوک چې زما پاک معلومات لري په دغه شمیره کې زنګ ووهي. زما د تلیفون شمیره ده 0 5 5 5 5 8. دا زما تلیفون شمیره ده. هر څوک معلومات لري په دا شمیره کې زما سره زنګ ووهي. بله شمیره مې ده 0 5 5 5 5 4. دا زما تلیفون شمیره ده. هر څوک نه باندې معلومات لري په دا شمیره کې زنګ ووهي.
تلیفونی پیغام مو واورید. اوس به داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې موږ ته عبدالوارث امیری له لغمان رالیږلی دی. دی وایي چې په لغمان کې له دوی سره یو شخص ده چې نوم یې ده پاسخدین او د پلار نوم یې ده ابوحسن او ځان له جوزجان څخه معرفي کوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه عبدالوارث امیری یم او تاسو سره له لغمان نه په اړیکه کې شما. یو ورور چې پاسخدین نومیږي، د پلار نوم ابوالحسن ښیي او لږ عصبي تکلیف هم لري. ولایت جوزجان ښیي. درې څلور ورځې کېږي چې دلته لغمان ته راغلی. که د هر چا وي دلته له مونږ سره ده، نو په دې شمیره دې اړیکه ونیسي. انشاءالله مونږ به ورته وسپارو. 0 8 9 9 0 3 9 0 4. بیا تکراروم 0 8 9 9 0 3 9 0 4. ښه وخت او ښې شېبې.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس به داسې تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو چې یو ګران ورور په نامه د موسی جان له هلمند نه موږ ته رالیږلی دی. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې یو شخص پاکله چې ګونګی دی یو چا آزادي راډیو ته له فرا څخه تلیفون کړی و او له موږ څخه هیله کړې ده چې که دغه تلیفوني پیغام یو ځل بیا دوی ته خپور کړو. د آزادي راډیو په آرشیف کې ما دغه تلیفوني پیغام پیدا کړ. اول به د محترم ورور موسی جان تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام ده ته خپور کړو کوم چې یو ګران ورور له فرا نه موږ ته رالیږلی و.
خبره کوم چې ما یو شناخته دی ورسره د مدانه زوی دی ورک دی چې دا په پاره کې خپل ورځ ازادي دی ته چا څنګه وایي ولرته ګمبه نه پیدا کړي چې زه به ازادي دی ته دا غواړم چې یا دې دا نمبر راکړي یا هغه سړي به ازادي دی ته څنګه وایي ځنه ته ځم نه شي. السلام السلام علیکم.
دغه تلیفوني پیغام مونږ ته اجي جان اغا له فرات څخه را لېږلې دی.
د پرا د بلابولس د پرارو د ولسوالۍ د شاهزنګل د کیم اجي جان اغا نومې زما دلته یو نفر دی چې ګونګ دی او په غوږو کون دی. د راته انتقال کړی دی دلته راوړی دی دلته یو کار کسب کوي او د لوی په یو کور کې دی او میانکاته سړی دی په ژبه ګونګ دی په غوږو کون دی. دغه د هر مسلمان چې دی موږ خپل د تلیفون شماره مې په ابل پیغام کې په دی و نه ویله چې موږ خلک په عذابوي اټکوي زنګونه وایي یا مسکالونه راکوي موږ یې نه پسنګه کړي. دغه چې د هر سړي دی دغه سړی د موږ ته خپله زنګ ووایي چې ادرس ورکړو چې دغه سړی راته یا زنګ وهئ یا زموږ د تلیفون شماره په لاس نه ورتله. نو دای دې وکړي چې د پرارو ته دراسي د پرارو د څخه بس نمائندګي ده د سراچو اوالا بس دغه سراچو ته ډېر شناخته خلک دي ورته ودی وایي چې موږ ځو د حاجي ادم خان کلی ته شازنګل ته دلته چې راغی حاجي ادم خان چې پیدا کوي بس هغه سړی هم هغه ګونګو په لاس ورکول کیږي. نو د تلیفون شماره به هم درته ووایم چې خلک مو په عذاب نه کړي موږ ته مزاحمت جوړ نه کړي. 0 8 8 3 3 0 8 3 9 په دغه شماره 24 ساعته روښانه ده. موږ ته د زنګ وایي چې موږ دغه مسلمان په هغه سړي ته په لاس ورکو. دغه د خیر او د مسلمانې درګه دغه کار موږ کوو چې دغه سړی دلته دی په ژبه نه پوهېږي ګونګ دی چې هر څه پوښتنه ځنې کوو کول هم دی. د 15 تر 18 کلونو عمر لري میانکاته سړی دی ژیره هم لري تور ژیره یې ده. نو مخته مو ښه الله مو مل.
تاسو د حاجي جان اغا تلیفوني پیغام واورید په دې لاره چې موسا جان دغه تلیفوني پیغام اورېدلی وي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګرانو دوستانو اوس دا یو تلیفوني پیغام لرو چې و ګرانو رول غزنی نه مونږ ته تلیفون کړی دی. هوای چې دی وګونګي پاکله معلومات لري. دغه ګرانو رول د تلیفون شمیره نه دی ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو ورپسې به بیا زه تاسو ته دغه ګرانو رول د تلیفون شمیره ووایم.
دغه د غزنی ولایت د علاقې په سوال کې د سیادار په کلی کې تقریبا 3 ګڼه د خبرتیا شوي او نه خپل ځای او تمانی او نه خطې زده ولای او ټول سر د سیادار په کلی کې په وکور کې د تلیفون نه چې د خپل کور خپل ځای نه درنادم هر چا ته خپل معلومات یې خراب کړي.
دغه ګران ورو چې موږ ته تلیفون کړای و خپل نوم نه واخیسته د دې تلیفون شمیره ده 00 نه درې د افغانستان کوډ ده 0483125043. د تلیفون شمیره ورې بیا وایم 00 9 3 0 4 8 3 1 2 5 4 3. تاسو زموږ غږ لازه دی رادیو څخه اوري. ګران دوستانو اوس دا یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور په نامه د حاجی سید بادر له هرات مونږ ته راغلی دی. دا ګران ورور وایي چې د یو هلک په حق له معلومات لري. دغه هلک لاس کلان دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه حاجی سید بادر د هرات سره سیسه په تماس کې یم. یو هلک دی چې د لسو کالو دی تقریبا د دوه کال کېږي چې دلته دی. سړي پر لاس دی دغه کې هر څوک یا قریب لري یا یو بل دوست لري ما ته په دغه شماره زنګ ووهي زه به هغه ته معلومات ورکړم. 0 8 3 0 2 3 3.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو او تلیفوني پیغامونو ته ادامه ورکو کوم چې اوردونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د زینو ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. یو ګران ورور حسین له بادغیس موږ ته تلیفون کړی دی او وایي چې د محمد قیوم په اکله معلومات لري.
زه حسین خبرې کوم د بادغیس ولایت څخه، د دیبون ولسوالۍ د نخلستان سیمه څخه. زما یو انډیوال دی، تر سره به په غوږو باندې څوکون دی او دی راته وایي د اعصابو تکلیف لږ لري. کله کله وایي زما زوی د جلال آباد یم، کله کله بیا راته وایي چې زه د ارزګان یم. خو ژبه کله جلال آبادي وایي کله ارزګانی وایي. نو دغه سړی چې دی نوم یې محمد قیم دی، په دغه نامه دی اقرار وکړم کله محمد قیم یم، په دغه نامه دی. نو که چېرې هغه وارثان دي او پیژنې کولای شي چې بس په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
پیغام وو اورید. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې حاجی لالی له هلمند را لېږلی دی. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د عبدالولي په هکله معلومات لري. همداراز په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې حکومت ځینې کسان بندیخانو ته لیږي او هلته په بندیخانو کې دي. موږ د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خبرو خو مسؤلیت نه اخلو، ځکه چې دا زموږ د دغه ګران ورور یوه ادعا ده. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه اجل علی د هلمند ولایت مساکلا اوسیدونکی. د عبدالولی په نامه یو څوک دی چې لیونی دی، دماغ یې ډېر خري کار نه کوي. د حاجي خیرو اکا زوی دی، یو ورور نوم یې عبدالمالک دی، د یو ورور نوم یې عبدالعلي دی. دی حکومت راوستلی د هلمند په زندان کې و، د هغه ځای څخه خیرو سره بیا باګرام ته بیولی دی. نو قربانو دوستان دي وروره خبر وي، دا اکثر لیوانان چې دی حکومت زندانو ته راولي، یو د محمد ګل په نامه دی او یو د محمود په نامه ډیری دي. خدا حکومت راولي وسته زندانو کې دي، دا قربان دي خبر وي. زما پیغام نشر کړي، زه اجل علي د هلمند ولایت مساکلا اوسیدونکی. خدای پاک ته خیر درکړي. السلام علیکم.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، تاسو په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. اوس وار ورسېدو غو ټلیفوني پیغامونه ته په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
دراغا خبر کوم شوی ول سوالی تنګینه مونږ د تر زوی د دراغا په نامه باندې تقریبا 2 کال کېږي د خپل کور نه درکه شوی. هر چاته یا هر مؤمن مسلمان ورته د پخ معلومات وي، ولې شي په دغه شمیره مونږ سره اړیکه ونی سي سي پروسه ونوي اته د لوی خاصنه وي دونوي او یو لک افغاني شیرینی هم لري. والسلام.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ شورا او د صحیح څخه درسره د چیزګون پرکار سیمه ما استمرره په ولاس ګډه کا په ایران کې ورته کې اصلې کې د زړه خبرې چیرې چیرې مثال د خبرې یا د هغوی مقصد وجې د یا یو بل تل د پیغام او تورور محمد لار اکرمی چې په دغه ټلیفون باندې د مستر علی کوونه چې پروسه پروا نه دی ارسل لري ونی وی ولې سمره ده چې پروسه یو ولاس دوه چې درونه وی سره سرویس
زموږ ورور رکته سنگره سړای د نومې خیر محمد پلار نومې بورجان ولایت زابل ولسوالی خاک افغان که هر چا پیدا که په دې شماره د زنګ وي 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
محمد اجان زی د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. ما یو ورور ورک دی خلیل منیزی، د پلار نوم یې محمد اجان دی، د نیکه نوم یې حدیف الزدین دی. که هر مسلمان د شاولي کورت ولسوالۍ د زنګیتان د کلي اوسېدونکی دی، که هر مسلمان ورور تور معلوم دی یا معلومات ولري یا ورسره وي په ټلیفون په ډول شمېرو چې زموږ سره تماس ونیسي. 0 3 7 8 5 0 بل شمېره ده 0 5 8 9 7 9 0 بل شمېره ده 0 5 7 9 8 2 8.
السلام علیکم، زه محمد داود د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ د سنځري د کلي اوسېدونکی یم. د ورکسو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدمه چې زما یو ماما دی د شاولي په نامه، د والي زوی دی، د سنځري د کلي اوسېدونکی دی. تقریبا 10 کاله مخکې د ایران ته راغلی و سنځري ته، شپږ میاشتې یې تېرې کړلې، وروسته بیا ولاړې ایران ته. زه د کور هم په ایران کې دی، کوچنیان هم هلته دي. د 10 کاله وروسته څخه بیا کوم ټلیفوني تماس نه دی زموږ سره نیولی. نو که چېرې زموږ غږ به اوري د شاولي چې زما ماما دی یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري، اوس فعلاً هم دی په اصفهان کې دی، د ایران په اصفهان ښار کې. نو ما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 او 1 6 8 9 1 6 سپر شماره یو ځای یو وار بیا تکراروم. 0 او 1 6 8 9 1 6
زه خو جام به اوسېدونکی یم، د باران اکازو یم. زما یو کار دی د محمد نال په نامه دی، دا شل کاله کېږي چې تللی دی ایران ته. که دی زما غږ اوري یا نور ملګري اوري، ما ته دې په دغه شماره زنګ ووایي. 0 1 0 3 5 3 5 0 1
خان داود جی د هلمند ولایت درنسی ولسوالۍ د آزادیت اوسېدونکو د خروټ د سیمې دا دبسناجام د کلي زما ورور ورک شوی د پیرس په نامه چې په کوم خروټو کې تقریبا 4 میاشتې کېږي د کور وتلی هېڅ درک یې نشته. دا 4 کاله کېږي د اعصابو تکلیف لري. که هر مسلمان ورور لیدلی وي یا معلومات ورکوي په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي، په داخل کې او که په خارج کې. زما شمېره 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 درې دېرش دیارلس نوي یو اتیا
زما نوم علي محمد دی د پښین څخه زنګ وهلی دی. زما یې ورور دی د حضرت علي په نوم د پچی زوی. تقریبا درې کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. نو که هر چا ته معلومات وي په دغه شماره کې زنګ ووهي 0315 8 2 00. د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0315 8 2 00.
زما پیغام دغه دی چې زما ورور شبران ورک دي. زدار خان خبرې کومه د میوند ولسوالۍ د کوه کاریز اوسېدونکی د جمعه خان اکا په چېر زوی دی. دا درې میاشتې کېږي چې نادرکه دی. زما د ټلیفون شماره ده 0 0 3 0 9 3 9. که چېرې چېرې چا دا معلومات کېږي پر دغه شماره دې ما ته معلومات راکړي.
زه عمران عربی ما د لغمان څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو کوچنی ورور ده چې اکرم نومېږي او ښوونځي ته تش په میاشتې مخکې یو کلار نادرکه شوې ده. که هر چا ته په دې باره کې معلومات رسېږي نو لطفا دې ما سره په دې شمېرې اړیکه ونیسي 0 0 0 8 0 0 3 0 0 0. شمېره ځل بیا تکرارم 0 0 0 8 0 0 0 3 0 0 0.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما نوم ماجیکه دی. زما ورور سمیولا نومېږي. دا 2.5 کاله کېږي چې له کوره څخه تللی دی. که دی زما اواز اوري یا بل مسلمان د ده په هکله معلومات لري ما په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 0 0 1 1 15 1 3 1. ټلیفون شمېره یې وکړه بیا وایم 0 0 0 1 15 15 1 3. چا د ده په هکله 2 میاشتې د مخه معلومات درلودي. د ازادي راډیو ته پیغام پرېښی و. میولا زه پېژنم. د شرشرک دي د ناوې د ولسوالۍ دي. نو موږ نو خبرې بل چا ماته وویل که اوس هر یو د ده په هکله معلومات لري هغوی ته خپله زما غږ اوري په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. تقریبا 10 کاله یا 13 کاله عمر لري. بل دغه پیغام یې د ازادي راډیو ته.
زه د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ د ازادیت اوسېدونکی د ګرمسیر ولسوالۍ د ازادیت اوسېدونکی خبر درته کوم. زما ورور د پیروز په نامه چې هر روز مو هر مسلمان ورور ته په دغه شمېره بل معلومات په دغه شمېره د مستر زنګ وویل 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 9 0 9. شماره ځل زیات کړه 0 او 7 یو سل او 9 و سلام. که هر روز ته بدا که هر روز ته معلومات یې غبل ته تاسو سره په تماس.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لږ چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مقام تر و بجو پورې خبرونه لري.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو